آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د سیاسي بوران سبب کېدای شي. د بغلان والی وایي د کندوز بغلان لور لارا پرانستل سوي ده، او بل پلو د ننګرهار د ایسارک ولسوالۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. او په امریکا کې جمهور غوښتونکو د امریکا پر حکومت انتقاد کړی چې د 5 امریکایانو د خوشی کولو لپاره ایران ته 400 میلیون امریکایي ډالر ورکړي.
د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې استعمال راستو رزي زیاتېږي، مګر یو مشکل پکې شته او هغه دا دی چې بیټری ډیر ځل ختمیږي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ کوشش کوي چې د پولیسو ملاتړ حاصل کړي. د دې نورو مطالبو نه مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د سیاسي بوران سبب کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي او جهادي ګوندونو عالي شورا په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د ولسي جرګې د ولسوالیو شوراګانو د نیټې په اعلانولو ټینګار کړی. نور تفصیل د کابل څخه ممتاز بهیر راکوي.
چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا ماډل جوړونې دوهم کنفرانس ته وینا کوله، د حکومت مشرانو ته خبرداری ورکړ که روان اختلافات ختم نه کړي افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او وسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. هغه د حکومت مشرانو ته په خطاب وویل،
اگر ای وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر
که دا وضعیت مسم کړ خو خبه وي، او که نه یو شمیر کسانو ځینو نورو ته مشوره وکړه چې نه موږ کولی شو چې په یو اړخیزه توګه مخ په وړاندې لاړ شو، او یا موږ په خپله یو کار کولی شو او چاته اړتیا نه لرو. که دا مسایل پیل شول نو ورسره به سم د سقوط پیل هم وي.
و سقوط هم همون.
په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او سیاسي ګوندونو عالي شورا هم د افغان حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل اختلافات حل کړي. لا تر اوسه ارګ په رسمي توګه د دغو سرګندونو په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر غني ته یو نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غته وویل، د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنیني فرمان چمتو شوی او راتلونکي اونۍ به کابینې ته وړاندې شي.
د بغلان والی عبدالستار بارز وایي تیر شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نه دیرش وسلوال طالبان وژل سوي دي او دیرش نور ټپیان سوي دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ په مرکزي ولایت بغلان کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه پیل سوي چې نن سهار پای ته رسېدلې ده. د بغلان والی عبدالستار بارز د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې تیره شپه افغان ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د طالبانو برید پر شا وتنبول سو او د کندوز بغلان لویه لاره د ټرافیکو او مسافرو پر مخ پرانستل سوه. عبدالستار بارز وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومتدان په ګډون د حکومت نه دیرش وسلوال مخالفین وژل سوي او دیرش نور ټپیان سوي دي. که څه هم د بغلان والی د وژل سوو طالبانو د طالب قومندان د هویت په اړه څه نه وویل، خو د دغه ولایت امنیتي سرچینې وایي چې دغه قومندان مولا نثار نومېده او په بغلان کې یې د جګړې رهبري پر غاړه درلوده. بل پلو ته د ننګرهار د سارک په ولسوالۍ کې هم د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ادامه لري. جمهور غوښتونکي د جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت انتقاد کوي چې د 5 امریکایانو د خوشی کېدو لپاره ایران ته 400 میلیون ډالر نغدي پیسې ورکړي دي. نور تفصیل د نوشابه آشنا څخه.
دا کسان په ایران کې یرغمل شوي وو او د بهرنیو چارو وزارت وایي غوښتل په دې پیسو د بندیانو په خوشی کېدو کې برلاسه ووسی. د استازو د مجلس رئیس پال راین په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما او حکومت یې د جنوري د میاشتې نه موږ ته ناسم معلومات راکړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا ښاغلي اوباما ته په دې خاطر دروغجن ویلي چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو نه انکار کړی. بل پلو د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس اجرایس ویل دي چې په دې کار سره موږ ایران لا پسې زړه ورکړ او ومو هڅه و چې نور امریکایان هم یرغمل کړي. اجرایس ویل دي چې دې کار امریکایانو ته خطر زیات کړ، خو په خپله د بهرنیو چارو وزارت بیا په تکرار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دا پیسې د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ورکړل شوې دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې ایران ته 400 میلیونه امریکایي ډالر د هغو 5 امریکایانو د خوشي کېدو په بدل کې نه دي ورکړي چې په غیوات کې رقمل شوي دي. له دې سره له دې چې د امریکا حکومت وایي چې دا پالیسي نه لري چې د بندیانو په بدل کې چاته پیسې ورکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې دا پیسې ایران ته د یوې محکمې د جوړ جاړي پر اساس ورکړل شوي دي. شاغلی کربی وای پیسې ورسته له هغه ایران ته ورکړل شوې چې 15 یرغملسي امریکایان خوش زول او په البته کې کښېنستل. کربی وای امریکا په دې کار سره غوښتل چې د خپل اتباعو په خوش کولو کې برلاسي ووسی.
وی اف کورس ناتورلی اند شود بی هیلد ا ټاسک اف وی ډیدنت سٹارټ ټو ریټین ماکسیمم لیورج انټل افټر دی امریکن.
دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت په عامه توګه اعلان کوي چې دا پیسې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ورکړي دي. په خپل جمهور رئیس باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر دې تر اوسه اعتراف نه دی کړی چې ایران ته دا پیسې د بندیانو د خوشی کولو او یا هم هغه وات سره د ټیمی موافقې لمخې ورکړل شوی دی. د روسیې پوز وایي د چمتو دي چې د اعلی په شار کې د ملګرو ملتونو په غوښتنې د یوې اونۍ لپاره د اوربند ملاتړ وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي تورن جنرال ایګور کورناشکوف ویلي دي چې په دې شرط چې د ملګرو ملتونو مرستندوی مواد د حلب په شار کې هم یاغیانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسیږي، هغوی دې ته چمتو دي چې د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز ومني. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د هر ډول اوربند ملاتړ کوي، حتی د اوربند چې که د اتو 40 ساعتونو لپاره هم وي. د وزارت وایي جان کربی وای دا ډیره مهمه ده چې روسیه زموږ سره په ګډه کار وکړي. شغلی کربی وای ک روسیه اوربند د موافقو په تخنیکی برخه کې زموږ سره کار وکړي او اوربند په شنه تطبیق سي، شای په ټولي سوري کې به موقتی اوربند نافذ سي. د اولمپیک په سیالیو کې د متحده ایالاتو لامبو وهونکی جیمز فیلن په برازیل کې به شاوخوا 1,000,000 ډالر خیریه موسسو ته ورکوي. په دې کار سره به هغه ته اجازه ورکړل سي چې بیرته امریکا ته ستون سي. شغلی فین مدافع وکیلان د جمعې پر ورځ د ریو په شار کې د حکومتي او کوکی چارواکو سره د خبرو نورسته د موافقه در رسیدلې دي. درې نور امریکایان چې په درواغ وي د غلا خبر ورکړي وو بیرته امریکا ته ستنسي ودي. څلور امریکایي لمبوهونکو پولیسو ته د همدې تیر یک شنبه پر ورځ ویلي وو چې غلو د توپک پر زور لوټ کړی دي، خو ورسته بیا هغوی ومنله چې دا راپور یې د ځانه جوړ کړی وو. پولیسو غوښتل چې په هغوی د ورانکاری او پولیسو ته د غیاب غلط بیان ورکولو تور ولګوي، خو اوس پریکړه په دې سیمه ده چې دغه پیسې به خیریه موسسو ته ورکوي. دا و خبرون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کندوز ښار ته غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او د بالیوډ مشهور هنرمند شاهرخ خان پیښورې سپلی او د سوات عکسونه غوښتي دي. خو له دې ټولو مطالبه مخکې د افغانستان د حکومت د مشرانو د اختلافاتو په باره کې د اجرایه ریاست د دویم رسیال محمد محقق د خبرو غټ ټکی لرو. محقق ویلي دي چې د حکومت د مشرانو اختلافات افغانستان سیاسي بحران ته بیايي او که دغه اختلافات ختم نشي نو د اوسنۍ نظام به سقوط وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي او جهادي ګوندونو عالي شورا په انتخاباتي نظام کې په اصلاحاتو او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د نیټې په اعلانولو ټینګار کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنز وروستي او اختلافات ته اشاره وای. د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام به په افغانستان کې روان امنیتی او اقتصادي حالت سو برابر خراب کړي. خاغلی محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا ماډل جوړونې دوهم کانفرنس ته وینا کوله، د حکومت مشرانو ته خبرداري ورکړ چې روان اختلافات ختم نکړي، افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او وسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. هغه د حکومت مشرانو ته په خطاب وویل:
اگر ای وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر کسانی
که دا وضعیت مسام کرد خو خبه وی او که نه یو شمیر کسانو زینو نورو ته مشوره وکړه چې نه موږ کولی شو چې په یو اړخیزه توګه مخ په وړاندې لاړ شو او یا موږ په خپله یو کار کولی شو او چاته اړتیا نه لرو. که دا مسایل پیل شول نو ورسره به سم د سقوط پیل هم وي.
مسئله همون و سقوط هم همون.
هغه د حکومت له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ورورولۍ لار ونیسي او سیاسي اختلافات پای ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او سیاسي ګوندونو عالي شورا هم د افغان حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل اختلافات حل کړي. د دغې شورا ویان سید حامد ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو کار وکړي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو نیټه اعلان کړي. ښاغلي ګیلانی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو د ختمولو په برخه کې د جهادي او سیاسي ګوندونو د عالي شورا د منځګړیتوب یادونه وکړه او ویل
دوی من حیث سپینګری دی وطن چې زموږ دودونه او تاریخ ورسره آشنایی لري د بحران د ختمېدو لپاره قدم اوچت کړي او دا بحران ته خاتمه ورکړي. ادنه چې بیا یو خارجی دی او بل د الګیږو بیا غرازي نو دې لپاره چې موږ په دې کې ژوند یو چې دې حالت ته من حیث سپینګری دی وطن خاتمه ورکړو او دا مشران د خپل مسؤلیتونه وپیژني او ګام اوچت کړي.
لا تر اوسه ارګ په رسمي توګه د دغو سرګندونو په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنینی فرمان چمتو شوی او راتلونکي اونۍ به کابینې ته وړاندې شي. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د راپورته شویو سیاسي اختلافاتو د لرې کولو پر سر د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې لیدنه وکړه او ټاکل شوې چې په راتلونکي اونۍ کې بیا سره وبینی. د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې تېرونۍ ښاغلي عبدالله په یوه غونډه کې پر ولسمشر غني کلکې نیوکې وکړې، هغه یې بې حوصلې وباله او د سیاسي موافقې په عملي کولو کې پر ناغېړۍ تورن کړ. خو ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو د اجرایي رئیس پر څرګندونو تاسف وښود او د هغه خبرې د دولتدارۍ د موازینو خلاف وګڼلې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کندوز ښار ته غزیدل لارې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي. ګل رحیم نیازمن راپور شالېګل دی.
په کندوز کې له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د ښار شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د کندوز پر امام صاحب او د بغلان په دهنۍ غوري ولسوالیو کې هم طالبانو له تیرو 15 ورځو را په دې خوا سختې جګړې وکړې چې په نتیجه کې دهنۍ غوري ولسوالۍ ونیوله. مخالف وسلوالو طالبانو هڅه کوله چې په قندوز کې حمله قلیزال ورسته د امام صاحب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د قندوز د ولایتي شورا وکیل صفی الله میری وایي چې قندوز ته ټوله راغلي لارې د وسلوالو طالبانو تر شدید تهدید لاندې دي.
نه پیغام چې دا مشکل لدی جنل او مرکز نه ده، خان آباد لاره مکمل اند پرون سلور بجو راسته توسه بند ده، نو باز پوسټه په مسله کې قرار لري، نور پوسټه طالبانو نیولې دي. پاته د بغلان لګرداونه چې چک پاین وای دي طالبانو دا فقط تخپل شارګونه پوره.
د قندوز خار پاړوند سیمه مولا سردار کلی کې د مالی پولیسو قماندان عبد الله وطن وای چې قندوز کې ورستر بلې مخالفین خارتنیز دي کیږي. هغه زیاتوي چې کڅه هم د دوی مورال لوړ دي، خو د سیمه ساتل هم امکانات غواړي.
مردمو د تلویزیون نه کې ما قندوز امنیت کړم، کوم ځای قندوز امنیت کړم؟ امیال مرمی کلاشنګوب دولت قندوز نه رسه، اردو ملي بچار اینجا خواس مرمی مهماتش نه رسه، دغه مردم نه رسه، ما را خو طرفان.
د قندوز عام وګړي لاته رو در ورځو را په دې خواندې خمن دي چې یو زلبیا به قندوز خار د جګړې میدان وګرځي، خو چارواکي ځمنه کوي چې دوی په هیڅ وجه قندوز للاسان نه ورکوي. د قندوز وسیدونکو هغه وخت لا پسې اندېخمن شول چې تیر ورځ د بغلان ولایت د زاړه بغلان پر سیمه کې طالبانو د قندوز بغلان لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د بغلان والي عبدالستار بارز نن سهار په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تیر شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 تنه نورې ټپین شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دغه شپه ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات درلودل چې په نتیجه کې د قندوز بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د بغلان په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم وژل شوي دي. په قندوز کې د شلمي فرقې په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قندوز کې د مخالفو وسلوالو طالبانو یوویشت تنه وجل شوي دي. دغه اعلامیه زیاتوي چې تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د دشتیرچی په ولسوالۍ کې د شپنی عملیاتو په نتیجه کې درې تنه مخالف وسلوال وجلي او پنځه تنه نورې له ځان سره ژوندي بیولي دي. د قندوز د امنیه قماندان محمد قسیم جنگل باغ وایي چې د خار خلکو ته اطمینان ورکوي چې په آرام زړه ژوند وکړي.
مسیر روی خانآباد که الحمدلله د دو جای قوي ضربه خوردن، تلفات بیشتر دادن، فعلا جنگای پراغنده ادامه داره. ما به مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم، خصوصا به دوستایی که در شهر زندگی میکنن مطمئن باشن.
د خانآباد پر لار باندې طالبانو زیات تلفات لیدلي، فعلا تیتو پرک جګړه روانه ده. هغه خلک چې په خار کې ژوند کوي مطمئن دي وي. له تیرو درې اونیو را په دې خوا د قلیزال له سقوط وروسته د امام صاحب پر ولسوالۍ سختې جګړې وشوې، خو له تیرو درې ورځو را په دې خوا د ښار په مختلفو سیمو ولسوالیو کې تیتو پرک جګړې پیل شوې دي، چې په نتیجه کې قندوز ته داخلیدونکي لارې تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی، وایي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې بیګا سلګونو طالبانو برید وکړ او جګړه روانه ده.
د ننګرهار په حصار ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید بیګا د شپې په یوه بجه پیل شوی او جګړه لا هم توده ده. د حصارک ولسوال عبدالخالق راته پر ټلیفون یوازې دومره وویل چې وضعیت بیخي ترینګلی دی.
وضعیت نازک ده، وضعیت نازک ده او بیا سره خبره کوم.
په دغه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان منیر همت چې د جګړې په لومړي خط کې د امریکا غږ ته وویل د پولیسو او عامه نظم څلور پوستې له حکومتي ولکې وتلي او جنگ د ولسوالۍ مخې ته رسېدلی دی.
جګړه اوس نو داسې درته وایم چې د ولسوالۍ د بازو 50 متره ته رسېدلې. یعنی داسې فکر وکړه چې 50 متره نه بم نږدې چې لاسي بمونه یو بل ته غورځي.
هغه وایي چورلکې بمبار کوي خو وسلوال طالبان د ځان خوندیتوب په موخه د خلکو په کورونو ورننوتي. د سیمه ییزو پولیسو دا قومندان زیاتوي چې له دوی سره د جنګېدونکو وسلوالو شمېره له 1500 وربره ده.
یاره تقریبا چې د دې نه به تعداد ډېرې، ځکه چې دښمن د سارک ولسوالۍ سخت موقعیت لري او دا په اسانه باندې د دې پوستې نسکوت کېدلې، خو دښمن تعداد بیخي ډېر ده.
خو د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال زړور زاهد وایي د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو په پایله کې طالبان په شا کړي دي.
په سارک کې مشکلات شته دي، خو دښمن ته قوي مرګ زوبره هم امنیتي قوتونو لخوا نه هم د هوایي قوتونو لخوا نه وروخته ده او تصمیمونه نیول شوي دي، کومک ورته رسېدلی ده، نور هم ورته رسېږي. انشاءالله وضعیت تر کنټرول لاندې ده.
هغه وایي خپلو مخالفو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. تر اوسه حکومتي غاړې او طالبانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې دولتي عسکرو ته هم د سر زیان اوختی دی. که څه هم موږ په سیمه کې له ځایي اوسیدونکو سره د خبرو لپاره ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی سوراب قادری وایي طالبانو ته په لاس ورغلو پوستو سختې بمباری شوې.
درې پوستې او د نظمیامه کنډک باندې ډېر شدید د طالبانو د خوا نه جنگ و او د هوایي بمبار په وجه په پوستو باندې بمبار شوی دی. هوایي ځواکونو او هغه بیس چې د نظمیامه و په هغې باندې بمبار شوی دی او د حکومت د خوا نه کوشش روان دی چې دوباره دغه پوستې ونیسي.
یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې د دغه جګړې د ګټلو لپاره د ننګرهار په هوایي ډګر کې له میشتو بهرنو ځواکونو د هوایي ملتیا غوښتنه شوې او په سیمه کې د طالبانو د نفوذ په ګڼو ساحو بمبارۍ روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د حصارک په جګړه کې شپږ حکومتي پوستې او یوه لویه قرارګاه نیولې ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې دعوه کړې چې په دغه جنگ کې 28 حکومتي عسکر وژلي او 2 ټانکونه ویجاړ کړي دي. دا په 13 باندې یو میاشت کې پر حصارک د طالبانو دویم لوی برید دی چې یو شمېر حکومتي پوستې د سقوط تر بریده رسي. په 13 جګړه کې هم حکومتي ځواکونه او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د حصارک حمله به حکومت څنګه او په څومره وخت کې بیرته په شا وتنبي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نخبريږي. د ډرون یا بی پیلوټه الوتکه استعمال راست راز زیاتیږي، مګر یو مشکل په کېشته ده او هغه دا ده چې د بیټری چارج زر ختميږي. اوس د ټکنالوژي یو شرکت کوشش کوي چې یو ارزان بیه سیستم جوړ کړي چې په هوا کې ډرون الوتکه ته برق ورکړي چې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو کې ورنه کار واخیستل شي.
چړونکو په برتانیې کې داسې یو ډرون جوړ کړی چې په هوا کې د لاین للارې برق ورکول کیږي. ډرون دی ولاین په واسطه په ځمکه کې لایو جنراتور سره نښلول شوی چې په دوامدار توګه برق ورکوي. تر هغه وخت چې د جنراتور په ټانکۍ کې تیل وي، ډرون په هوا کې پات کېدای شي. جوړونکي وایي ډرون یې د پوځي او ملکی مقاصد لپاره کارول کېدای شي.
په هوا کې د ډرون په ډیر وخت پاتې کېدو سره تاسو تصور کولای شئ چې د نظارت عملیات، د ژغورنې ماموریتونه په ځمکه او سمندر کې، او اټومي برېښنا د سیشنونو په شان د لوی ودانیو نظارت کول څومره اسانه کیږي.
د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ډرونونه د حرارت تصویر اخیستو په کمرو کې او په لوړ کیفیت تصویر اخیستونکو یا ایچ ډی کمرو کې د هوایي نظارت لپاره ځای په ځای کېدای شي. دغه ډرون تیارې د برتانیې د ساوت هامپټن د پوهنتون د انجینرانو په لاس جوړې شوې او په برتانیې کې یوازې هغه بی پیلوټه الوتکې دي چې د 121 مترو په ارتفاع کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. په همدې خصوصیاتو برابر یو پوځي ډرون په 2.5 لک پاوند جوړیږي، په داسې حال کې چې دغه سیستم بیا یوازې 10,000 پاوند ده.
So as you see it comes in a trailer. You can hook the trailer up to your vehicle, 4x4 vehicle, and you can drive anywhere.
تاسو کولای شئ ټیلر په خپل ډاټسن موټر پورې وتړی او کولای شئ په هر ځای کې چې وغوړی ډرون هوا ته پورته کړی. کله چې ډرون په هوا کې وی څو ځای ولاړ سئ او یا هم ډرون کته کوي او بل ځای ته ځي هلته پرواز ورکوي. ډیر انعطاف منونکی سیستم دی. پولیس او نورې خدماتي څانګې او نور شرکتونه ورڅخه د امنیت ساتلو لپاره ګټه اخیستلی شي.
دا ډول ډرونونه په دې وروستیو کې د برتانیې د فارن برو په هوایي نندارتون کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. جوړونکي اوس هم هڅه کوي چې د تجارتي مقاصدو لپاره په تولید پیل وکړي او ښایي د روان کال په پای کې تولید پیل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بالیوډ مشهور هنرمند شاروخ خان په خورې سپلې او د سوات عکسونه غوښتي دي. په پیښور کې د شاروخ خان د ترلور د امریکا غږ دیو رادیو سره په مرکه کې د خبره کړې ده او ویلي دي چې د شاروخ خان تربرونه وایي چې د شاروخ خان پلار په 1946 کال کې د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور نه هند ته کوچېدل و.
خان ان ام نوټ ا ټیرریست.
د هندي سینما وتلی اداکار شاروخ خان سوسواری د خپل پښتني او پیښوري جوړو ذکر ډیر په ویار سره کړي او اوس هم د هغه د دوو سکو ترونو اولاد د پیښور د کیسخوانی په شاولی کتال محله کې وسی، چرته چې د دې 15 خاندانی دکانونه او یو درې چتیزه ودانه دي. د شاروخ خان پلار تاج محمد خان د هندستان د ویش سره پیښور پریخي او هند تتلې وو. خو د تاج محمد خان د مشرور غلام احمد ګاما لور او د شاروخ خان د ترلور منی وای شاروخ خان دوه واري یو ځل د خپل پلار سره او یو ځل د خور سره په خبر تر اغلې دي.
بالکل زمونږ ور سره د تشت د ټول نو لوی خبره ده چې هغه پاکستان سره او خاص په خبر سره پښتنو سره ډیر مینا کوي. هغه ډیر خواهش دی هغه دوه ځل راغلی او یو ځل خپل والد صاحب سره تقریبا 78 او دویم ځل هغه خپل خور سره راغلی مشرف او د شاروخ خان دویم ځل هغه ایکس کراغلی دلته سوات مالاکن چترا لاهور ورسک دا ټول زیناغه کتلی دي او سواد خو اسپیشلی ډیر وخت
نو تاسو کله کله تلو
زه فرست ټایم چې تلی ما 1997 کې تلی ما او دریم ځل چې زل تلی ما دا 2011
خو د شاروخ خان د بل تر الله بخش درې زامن اوس هم د پیښور د شاولی کتال په محله کې وسی او مسعود خان پکې د باڼسو په لرنی دکان کې گینی دیوای د شاروخ خان پلار په کچ ځوانه کې هند ته تللی وو.
نا جی تاج محمد دل تا سے دمرا خاص وقت نہ دیتے کر دے مکھ کے بہو سے مدا چے کو مخت کالج ایڈورڈ کالج کے سبق ویل ہو کنا نو بس ٹائم دا نہ سن دا بیا پاکستان جوڑ شو سن 47 کے بس دا دے بچا خان پالٹے کے بیا لاڑ او تختے دو نیول دیلا خان کیوں حکومت راغلی او کنا نو بس دے دا پر اغلاڑ او بیا وعدہ مل تو کل
خود شاہ خان پلار تاج محمد خان او دمون نی پلار غلام محمد گاما دا بچا خان دا خدای خدمتگارو دا تحریک سر ہیلو او من نیوائی پلار بے روزانہ دا ولسی حکومتوں پر اڑا جلسے کولی
آغی با چی سنگ دا جلسہ با ختم کڑا او لان دی برا کشو نو آغی با وارنٹ گرفتاری ورتا غوی روڑی ہو نو دے بم چی سنگ با وارنٹ برا لو نو دے پنزو آنو رونو کسی برا تلو بس آغی ایڈوکیشن کے آغی تو پرابلم سنو آغی ویلی چیز با حل سلا کشو
دا مسعود خان کشارور سید خان دا شاہروخ خان دا پلار لاس نیویلت للی وو خومنی شاہروخ خان پا کال 2011 کی غوختی وا او اس بیا دا شاہروخ خان کرا دا تلولو پلان لری او وای شاہروخ خان ورنا دا پیخور سپلی غوختی دی
پیخور سپلی خو آغا چی سوک زین و آغا وی چی ما تا خام خط اسو پیخور سپلی راولی زر پا خپلم چی زمانو دو جوڑی او سم ما تا بیلی جی ما عمران خان والا وی یاو بلکل یو براون راوڑا یو بلیک راوڑا
منی وای د دې د بچو شهیر خان او شاروخ خان جونیئر هم د شاروخ خان د لور سوهان سره په سوشل میډیا او فیسبوک رابطه شته دي د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو ټلو ویژن په خبر
داشنا راډیو در نوریدون کو د متحده ایالاتو جمهوریت ریاست د کاندیدانو د حسو کوششونو په حق لشه د پولیسو ملاتړ تر لاسه کی رپورت لرو چې په بل خبرونه کې وایوري اوس د دې ساعت مهم خبرونه واوري
د افغانستان د جرای ریاست دویم مرستیال محمد موکی کوایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د سیاسي بوران سبب کېدای شي په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي او جادي ګوندونو عالی شورا په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نیټې په اعلانولو هم ټینګار کړی د بغلان والی عبدالستار بارز وایي تیره شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نه دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي او دېرش نور ټپیان شوي دي د بغلان ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ په مرکزي بغلان کې د افغان ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده چې نن سهار پای ته ورسېدله او د کندوز بغلان لویه لاره د ټرافیکو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه بل پلوه د ننګرهار د سارک ولسوالۍ کې هم د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ادامه لري جمهور غوښتونکي د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت انتقاد کوي چې د 5 امریکایانو د خوشی کولو لپاره ایران ته 400 میلیون ډالر نقدي پیسې ورکړي دي دا کسان پر ایران کې يرغمل سی وو او د بارنیو چار وزارت وایي چې غوښتلې په دې پیسو د بندیانو په خوشی کولو کې برلاسي وسی د روسیې د پوز وای دی ته چمتو دي چې د هلب په شار کې د ملګرو ملتونو په غوښتنې د یوې اونۍ لپاره د اوربند ملاتړ وکړي د روسیې د دفاع وزارت وایان تورن جنرال ایګور کوشناکوف ویلي چې په دې شر چې د ملګرو ملتونو مرستندوی مواد د هلب په شار کې هم یاغیانو او هم حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسیږي هغوی دې ته چمتو دي چې د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز ومني په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د هر ډول اوربند ملاتړ کوي حتی د اوربند کې د آتش څلوېښتو ساعتونو لپاره هم وي د اولمپیک په سیالیو کې د متحده ایالاتو لامبو وهونکی جیمز پین په برازیل کې به شاوخوا 12,000 امریکایي ډالر خیریه موسسو ته ورکوي په دې کار سره به هغه ته اجازه ورکړل شي چې بیرته امریکا ته ستون شي د ښاغلي پین مدافع وکیل نن د جمعې پر ورځ وویل چې د ریو په ښار کې د حکومت او حقوقي چارواکو سره د خبرو وروسته د موافقې ته رسیدلي دي درې نور امریکایان چې په درواغ وې د غلا خبر ورکړی وي بیرته امریکا ته ستانه شوي دي او د تایلند په جنوب کې تیرونی چې د بمی بریدونو وروسته چې دیرش کسان مرګ ژوبله پکې واوښته چې بهرنیان هم پکې شامل وو د سیلانیانو سند ته یې تاوان رسېدلی خو داسې هیلې وسته چې دغه سند به بیرته ورغول شي
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه همدلته پای ته ورسېده لکه چې ورسره د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کړي هرمونی شید را نوریدون کو چه ده امریکا غاز آشنا رادیو هر جمعه ده روخیا خبرونه لدید. پا دیخ خبرونه که ده صحت ده ساتن نانیولی پر دیرو مختلف و مسائلو بانده ده دکترانو او ماهرانو سرغه گیگی او ساسو پختانو تا زوابو نورکی. نن ده روخیا پا خبرونه که ده دکتر سید علام شینواری سر پا دیغه گیگو چه آیا ده لاسونو پا پریمینزولو زان ده ناجوره و نساتلشو؟ دا څومره مهمه خبره ده او څه ګټه کوي او څنګه کېدای شي موږ د ورځې څو ځلې پوسیشي او څه وخت کې لاسونه ومینځو نو که کوم سوال لري یا کوم مشکل لري لږ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږدېش. ډېره مننه چې خپل نظریات او انتقادونه څرګندوي.
رادیو آش